السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبي پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلی او نهیلی لکبله ګڼو کورونا یو خپل لونی په وړکوالي کې واده کولو ته مجبور کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورترغاړې دی ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي لکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې ترې وکل زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي د طالبانو د کورونی چار وزارت وای د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
ټول مسولینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې لدی موافقې سره سم عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل ځکنې بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پوجدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونه په اردو کې اوري چې ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي ساش کال به هم په ملګری ملتونو کې د افغانستان په استازي توپ څو خبرې نه کوي
د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت لري خو تر دې ډیر پیدا دی چې د افغانستان خلک ستونزې کې دي
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوی په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي
زموږ د یو علمي سفر او سپیرو کې د غزنی کې لمړي ارشیف نه همدارنګ عامه کتابتون نه بل احسان نه او نارونه ملیدنه وکړه
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو د ورکو اجزانو د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درو پرونو برخیته په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استاذي توپ خبري ونه کړي شغلی فائق پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغه موافقه لمخې چې تیر کال په عمومي اسمبلی کې وسوه او خبري ونه کړې ساش کال به هم په ماغه ډول دوړې هیوادونه په دې اسمبلی کې خبري ونه کړې خوشاغلی فائق لیکلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي نور حال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلی فایق د سپتمبر په 23 نیټه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلا کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبلا کې خبرې ونه کړي، خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلې له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اساقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
نړیوال سټیج څوک نشي ویلی، د اوس وطن کې فقر دی، بدبختی دی، د هغې تر څنګ ناامنی ده، د هغې تر څنګ د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هیڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې ساش کلبه د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري و نه کړي. د سیاسي مسایلو لښینون کې حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکه په پیل کې پښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ساش کل څوک وینا نه کوي دا په څه معنا ده؟
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیون وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځای ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوې ډلې سره لیوې ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومي خیدای، او له بلې خوا د هغوی هم فکر چې په پخوانی بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بل اخر داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګری ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخوانی تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلومات یا زما امداوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلې او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکرات او اصول کار واخست چې بل اخر داخلك دیته وادار کړی چې بل اخر افغانستان ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان اواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغریزو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بیلابیلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خړ لیس کې څوک دی او د تر هرګر ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، دا یاد ساتي چې پاینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان باندې دا کوي چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د تر هرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې تر هرګرې کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای شي؟
دغه د ډیپلوماټیک دستګاه کوم پاتې شونې چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي، دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکړم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي. تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشون ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطې لري، روابط لري چې دا غینه په استفادې کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ په ژوند ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی سمد مخ کې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو به برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای خوانځي ته ولاړ سي وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسه لزده کړو به برخې دا وایي غوړی خوانځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشي او د تزيني توکو په جوړولو سره هیر کړی. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د انجنونو لپاره د خوانځي د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوم کې وسی.
زه حق نه لرم چې خوانځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي به چې ولې یې د نجونو خوانځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ خوانځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولې دي.
میترا چې په خوا د فوټبال لوبغاړي هم وایي د خوښي وړ ورزش او لوړ زده کړو دوام مرته نشونه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړی چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوانځو ته د تاک اجازه ورکړي. نو موري دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجنې منځنۍ خوانځو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوانځو ته د انجنونو د تاک مخنیوي د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېنی سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې لشپړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي، او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغه نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې، چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوی ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیبې په سیمه کې راټول شوي وو، او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدي دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې لویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته، او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړي و او پروپاګاندا و اوازه بللې و.
ازادي رادیو پرلندو څپو
پر
14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراني ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکران په څلورو ښارونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به د تسلیمۍ په شرایطو نه خبريږي، او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بل خوندې لارې چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبی پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له 13 فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنگيږي او وروستیو کې دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان روسیه تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونه په يرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه وژل شي، خاده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېخته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هماله بیا روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټول پښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ لماش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم مونږ تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د خاغلی سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځنګړی کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دی. په ورته وخت کې تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سخت او اقتصادي ستونزو خبره او پټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نور شي نه لرم یو نه وای ته هیڅ شي نه ست انځر یو سلور زره کرای ورکو ما د کور کرایا او دا 1500 د کرایا برق کی شپږ سره یال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې لدی وړاندې هم ورته غوښتنه مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په لیکل پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځندنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
او سم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د ځینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی.
نن زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه امنارونه ملي دنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره پخپل تر ټولو جالب ځای چې واغه پخپل د غزنی هغه خوانی خار یا بالا حصار سی تر ټولو ډیر زیات خوانی تاریخ لري، نو په همغه خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیپ او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځدي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی راسره بیا یو رهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه او واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژي امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بی اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړي، دنیا ته وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم د عمل لريله.
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته ښځو بیلابیل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلی دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دو وروسته بیلابیل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو چې د ټول د میرمنو نه واخیستل، نه وازي د میرمنې بلکې د نارینه نه واخیستل. هغه په خوا کارکونکو کې ټول سیاسي حکومتي نول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې شزې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزي میرمنې کوم ازادګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند مونږ ته بیخي تنګیږي. نه یوازې مونږ نه تاثیر واخیسته چې جهان پې پوهیږي، نه یوازې کار مونږ نه واخیسته، بلکې نور هم په ټولنه کې مونږ ځورېږو. یعنی داسې د مسؤلیت احساس نه کوو، خپل ارزوګانې دلته نه ګورو چې پاینده کې به څه کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل وه. لا دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بې وزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور ترغاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي لیکل چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یو کال زیات موده کې چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې با اړوند کسان عادی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي.
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له وی ژورې څایې برمی وېستل سو. په اصل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو ور بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربند موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې لدی موافقې سره سم عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولې و چې د یو اوبل ځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د ورستیو نشوتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او وړاندې کوم. عزتمنو دوستان، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ یې اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره را لیږلي وي درته خبرو، او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلیچرخي د شهروالۍ سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي وړه ګرځي که نه زه پیژني. وایي کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا د ته معلومات عباسی نوم د پلار نوم ګل محمد ده، نو مهرباني وکړي ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي. نمبر مې د 0303 شپږ اویا پنځه اتیا نه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د 0305 یو سل یو نوي یو سل شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غټ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي. دا لږ په جمهوریت بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامن د ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نکی بلا را ته شي 0 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتویش اتل شماریا باندې د ازادي رادیو ته ډیر مننه کوم چې موږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دا شمیره وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوست یم له ګلابونو خوست نه یم موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ او کلن تر عمر لري نوم سپږمۍ یادوي دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم که د هر چا وي څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ 0-2-5-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 تر بیا ښه وختونه خدای پوان
بلې. السلام علیکم طاهر صاحب روشن محترم سلامونه تا ته څوک چې د ورکه ځان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم ننګرهار ولایت نه یم زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسې څنګ چې نوم طوفان الله ده تقریبا 9 کاله 10 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي دغه شمېرې ورته زه وایم 0-8-1-6-2-2-1-2 شمېرې تکرار یعنې 0-8-1-6-2-2-1-2 روشن شماره ورته وایم 0-9-6-6-8-3 یعنې 0-9-6-8-3-3 او د واټساپ شماره ورته وایم 0-8-2-2-2-2 بالا شماره ده او په دې شمېرې سره برخه واخلئ تر څو څنګه تل شي پای کې افغان شماره وایم
3 5 2 3 4 بځاګه زموږ شمارې دی په دې ما سره برخه ولې تاسو ته باقي خبر نامه روشن صاحب
سلامونه نیکه هلې احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په خار کې د تلاشي په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی عمر تقریبا 15 کال دی نوم خالد یادوي د پلار نوم وارث یادوي اسماني رنګ جامې پر تن دی اوس مخال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی د هر چا وی لما سره پلان دې شمیرو اړي کوونی سي او د خپل ماشوم تر لاسه کړی زمړی اتصالات شمیره وایما تراتاویا ونوی لاس یو تلاتا دیش تکرای یو وایما سپر و ات نه و یو سپر یو دری ات روشن شمیره سپر نهاویا ات تا وشپاد نونس پینزلس کواری دی جاد احمد مومن سره اړی کوم څه نو شمیرې تکراروم ا سپتاویا انزلس فلور پانزوس نخته یو پانزوس یو یو ایم سپر و ات یو پینز پینز فلور نه پینز یو اړی باش میرا د سپر واویا ات نوی یو نوی نخته یو شپته تاسو ته خبرونه ګورن اوریدم خبرونه
سلامونه انکه هله طاهر شان تا ته او د صدر رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومي عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دا ماشوم وس محل لمنګ سره دی که دا ماشوم د هر چاینو په دیش مېره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د شمیرو دی ماته زنګ یو خپل ماشوم دی تر لاسه کی زما د اړیکو شماری دی 0 5 1 3 8 یعنی 0 8 2 5 1 3 8 یعنی 0 5 1 3 8 او بل امتحان شمیره مې ده روشن شمیره 0 9 0 9 0 8 یویس آتش پیتا طاهر روشان نتان ډیر هله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کوي ځکه دا ماشوم ډیر زیات ځاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد
پری السلام علیکم ته دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب السلام علیکم تاسو دوه رښتوا ځان ټول د سره سلامونه کوم محمد احساس افغانیم له کندهار څخه زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او کله هر چا دوست دا یو کوي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه تلیفون شمیره راځي کوونی سي 0 0 0 3 2 0 2 3 8 مېره زل بیا 0 3 2 8 بل څه لا څمره 0 8 1 1 3 4 9 5 2 دره به زو دیوایم 0 0 3 3 0 9 2 5 دا دوس کار چای خو خو دوس تبو شي وخت ولر دی
السلام علیکم زه بشر احمد احمدی یم کندهار ولایت جدی ولسوالی څخه دلته یو الکتری چننه نور احمد یادی یم دا جوی می اسکی سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروبی نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی لمخي اړیکه ونیسته رسالات میرا اور سلام 0 8 0 0 5 5 9 5 افغان دې سنش میرا 0 0 8 2 1 3 ان کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې پدې شنو اړ کې ونيسي څه وخت
گران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا سوو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي کنونو دوی به کوم چې ستاسو ورکسوي خپلوان هم ارزه ژر پیدا سي او په همدې هیله اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه بر سره واورو چې د خپلو ورکسوو کسانو په لټه کې دي
السلام علیکم. ما یو ورو رخصوی د عبدالکریم په نامه دی. شپانس کال کې چې ورک تیارې چې د مرګ د ژوند حال لري، نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زه خپل عبدالکبیر یم، د ورور نن د ورونو نومانی په دا ډول دی. یو مامردین اخوند دی، یو بغدین لالا دی، یو برجان لالا دی، یو حیات خان لالا دی، یو د احمد خان لالا دی. زه خپل عبدالکبیر یم.
سلامونه رشید صاحب محترم، تاسو ته یو سلام د برنامه ټوله مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمدی د کابل څخه. دلته چې موږ یو مرګره نظر کښو د صدر ولی په نامه د شهزاد دوی د هر ورور ته پته یې، نو ماته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. نمړ انټین شمېره ورته وایم، ستر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اته اویا، یعنی ستر اووه اووه اته ستر دوه نه شپږ اووه اته. شمېره ورته یو ځل بیا تکراروم، ستر اووه اووه اته ستر دوه نه شپږ اووه اته. بس تاسې ته سوه، خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحنان منی ملح کندهار ولایت څخه. زما یو دوست اورکتی چې رحیم الله دا نشته نشي چې څوک په اړه معلومات ورکړي. هیله ده چې په همدغه شمېره چې د افغاني سیم ده زنګ ووهي. شمېره ده 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0. د شمېرې تکرار دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه صفر نه اته سلور و اته د شمیرې تکرار کې صفر پرا و سو صفر و ننیوي صفر اته نوي سلور سو اته اویا او دغه د افغان بیسیم شمیرې ځل بیا ورته وایم صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې و و تختل
سلامونه تاسو درنو ته د خبرونې خوږو ته خاص سلام دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون په لیکو وصل شوم زول حکمر خیل غم به د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالینا. زما د ترزوی ګل زمان د پلار نومي نوراغا د تیرو درې ورځو راهیسې نادرک شوې ده. که هر چاته د دې هلک په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې موږ سره بدغه دو ټلیفون شمیرو اړیکې ونیسئ. یادونه کوم چې دغه هلک شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو دي. نو که هر چا لیدلې وي یا هر چا معلومات یې حاصل کړي وي نو دغه ټلیفون شمیرې درته وایم. مهرباني دې وکړي ما ته دې زنګ ووهي. اول څلور شمیره د صفر وو اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه روشن شماره درته وایم. صفر و نه و صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتر شماره درته وایم چې واټساپ هم شه د صفر و سو اتیا څلور سو پنځوس درې سو پنځه دېرش. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو د ازادي راډیو څخه. یو نړۍ مننه تاسو ته خو وختونه. الله په امان.
السلام علیکم روشن سیمه زم بیا تاسو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو رضوان په الله خو زه خیر مې فکر کړم چې ما زموږ یو راډیو له برکت سره د نړیغه په نامه دی د لاس کالو دی او تور خلې پر تندستی کالې پورې پلاستیکي چپړې تخې دي. د کابل خاکي جبر مثالې څخه نه برکت شو دا هر چا ته پاتې یوه شمېره کې یاد شکوم د زموږ سره د دوه شمېره اړیکه ونیسي. زموږ په شمېره کې پروازیا اشپړتیا دې کالې اتسا فالور بل انتم شميره دا سپر واس یو از لسو و سو تلو سلیخ یعنی سپر وو وو او لس سپر وو تلو تلو یعنی نمیدی که انتم شميره از البیان تو بخنی سرا سپر واس دا اشپاگت یا دریس تلی خطس سلیرش افیدی من سر که بدو شميره آریکا ونی سپر بیت خدوی تمام شو وقت
بلے السلام علیکم مریم دی پختیانا زما یو د ترو زوی بدارا کا دا کچا ته پوانا معلومات ما ته دی ټلیفون په داش میرے زنګ وای دی پر
و
شپک تینزو نو شپک شپک
قدرمنی اوریدونکو ماریا جانی ستاسو پیغام مخبور کړ خو تاسو د ورکسوی کس نوم نو ذکر کړی او بل دا چې ستاسو د ټلیفون شمیره هم په بشپړه توګه نو ثبتوي نو ځکه ستاسو د ټلیفون شمیره زه بیا هم لولم ترڅو زموږ ګران اوریدونکي په مکمله توګه واوري او تاسو کوشش وکړئ چې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسوی عزیز نوم هم یاد کړئ مننه شمیره په دې ډول ده 0 5 5 0 1 5 9 شپاش شپاش نمبر دا سره وایم 0 5 5 0 1 5 9 شپاش شپاش
بلې سلام علیکم زه د پکتیا ولایت اریوب ځای ولې خېلو کلی څخه د بدرکه یو اعلان سپتم ناصر د انجنیر ظاهر ځاځي زوی د طاهر ورور د 2020 کال یعنی د نهو مشر په دیخو چې د نوومبر دریم نیټه کې د ایران او ترکیې سرحد په منځ کې چوته خوې یا کرکوچ وایي په دې لاره کې ورک شوی دی د نهو میاشتو را په دې خوا د هغه هیڅ نشته که چاته د طاهر ورور ناصر ځاځي په هکله کوم معلومات وي مهرباني دې وکړي په لاندې تلیفونو سره دې تماس ونیسي د ناصر پلار ظاهر ځاځي تلیفون شمېره ده 0 0 9 3 0 0 6 6 اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره بیا وایم 0 0 9 3 شپږ شپږ اته شپږ شپږ یو پنځه او یاد ناصر ځاځي ورور طاهر ځاځي ته په برکسل کې په دې شمیره باندې هم ټلیفون کولای شي شمیره تکراروم 0 0 3 2 4 5 5 2 3 2 9 3 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 2 4 5 2 3 2 9 3 2 ډیره میرا بونی کا صاحب دې بارے کې کومک وکړو ډیر په تل خوشاله شو ټول کورنۍ و تاسو تشویش کړي میرا بونی سلام علیکم
السلام علیکم سلامونه سات او څوک چاوري د خبرونه ټول د زنګړي سلامونه یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده د پلار نوم یې سردارغا ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي تالاب شمېره 0 0 8 0 0 9 0 روشن شماره هم درته وایم 0 0 4 9 8 0 9 3 0 او زه د ټلیفون لیکي تر هغه لای حکمت الله خوشحال له کابل نه باقي ښه خبرونه کاوري دي
السلام علیکم روشن ساتاد سلامونه د ازادي رادیو د ورکو اجزان خبرونه ټول اردم سلام عامه زه انس آزاد خبري کوم نشکول هلمند څخه تاسو ته پیغام ترجم ما د کاکاز دی چې عبد الناصر نومیږي او د پلانمن محمد نبی اخوندي زندل اسکان او مل رشا خو د یمش کی شل کورنا درک سعودي هر مسلمان ورور کې تعالی معلومات لري د اسلامي همدردی لمخې د مشترک ورډو شمیرو اړیکونکي افغان به سوي شمیره 0 0 3 0 5 0 0 0 افغان به سوي شمیره زل بیا 0 0 10 0 5 0 0 0 5 0 0 او روشن شمیره 0 2 0 1 1 0 0 1 شمیره د لیبیا 0 2 8 1 8 9 0 8 1 او اتصال شمیره 0 8 0 9 0 0 5 د شمیره تکرار 0 8 2 9 0 0 0
15 په دې له چی زما پیغام په بار بار زله نشستی په دې خاطر چې کورنۍ ډیر خپه ده په کار کې به هم د ازادي راډیو څخه ډیر مننه شوه خدای تعالی
سلامونه نیکی خلی احترامات دا زده رڈیو کرکون کو اوریدون کتا جو نبی زاده ما دا نکر هر ولایت سحا دیر اوڑا ضرورت دا ورسپ دلار پیغام پریخ او چی مکتا یویدان سب کا نو حاغا ویل چی زمونگ یو کلیوال دے دا غیوم اشکی کی پاکستان طرف تا دو نو پلار کی نادر کشوه دے چی یو بل ملگر احم ورسر دے دا غزوان نم شریف اللہ دے او دبلار نم رحم اللہ دے شنی جامعی پرتن دی نو که هر چا تایی پا اڑا معلومات بی لطفاً دے انسانی ہمدردی لمحی دی زمون سره په دغه لاندې دوو شمېرواړي کوونې چې اتصالات او روشن دي لومړی اتصالات شمېره چې 93 ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 3 8 روشن شمېره ده 0 9 8 9 15 یزلی بیا تکراروم 0 9 8 0 6 1 9 1 5 اتصالات مری یزلی بیا تکراروم چې په دغه واتس اپ هم ده 0 9 9 1 3 8 یعنی 0 8 9 1 0 1 3 8 پای کوم ته د ریډیو زنده باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سلامونه قبول کړه د هله چیروغ او چور درس او د لالیا شتن د هلمند ولایت د علی ور صالح میانی کبر سلیمه. سلام ما نمیز محمد حسن دی د محمد عمر زیدی د ګریشول سوالی وسیدونکو دی د شپږ وکاله د مخ یو څه وخت کیږي چې نادر کښوې دی نو کچیر یو مسلمان ورو سره معلم یا د دې ما आवाज اوري او زما سره د پدغه شمیرو اړیکه ونیسي او شین شمیره ده 0 9 15 5 0 15 2 3 4 بیا هم شین شمیره تکراروم 0 9 15 0 15 2 3 4 او بیا شین شمیره ده 0 0 4 8 5 1 8 5 1 د سیمه شمیره بیا تکراروم 0 0 4 8 5 1 8 5 1 دا زما د ټلیفون شمیره دی کله کوم چې هر وروتر معلمي د ولک افغاني جایزه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا
آزادی راجو کارکونکو اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پریږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کال عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګ رومال په تن دی پلاستیکي چپلکی په خپو دی د کونړ ولایت څخه زګه وختان لري او شونډې لګې لوی دي لوړ قد لري د دوه میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وي او یا چا ولید د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریوبا انټیم نمبر 0 9 45 50 2 5 0 8 9 45 50 2 5 د افغان نمبر 0 9 46 50 2 بیا تکراروم 0 0 0 4 1 2 0 د واتس اپ شمیرې دي 0 8 12 15 0 8 0 8 12 15 0 8 د واتس اپ بل شمیره 0 9 9 13 10 0 9 9 13 10 روشان صاحب ډیره مننه. هیله مې ده چې بار بار تکرار کې تر څو مې زوی پیدا شي. ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
قدرمنو دوستان په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګرن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سوه اتیا
دوله زره اویا
پنځله زره نوي
او ولله زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.